Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض جرل سوا ونیوی د اسد و مود میلادي 2013 د جولای 28 د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې په قطر کې د امریکایي استاذ او طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا د هرکلی او نور موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د مجله ز اسمت سروان د میر احمد صافی په تخنیکی همکاری د دې سات په خبرونو پیلوم. د علماء شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1200 پناه غوښتونکي په سمندر کې ژغورل دي او د روسیې په مشرۍ په ډلیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند عطاوله خوګیانی پرون مازیګر خبریالانو ته وویل وسلوالو د جلال آباد په درېمه ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برید ګرم وژل شوي دي. درې تنه د یاري ادارې چې دوه یې ساتونکي وه او یو مخترونکي او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پیښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یاري ادارې کارکوونکي.
د شاغلی خوګیانی په خبره افغان امنیت ځواکونو د قابلو د روزنې له مرکزه شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژغورل دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر لاري د مالی او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر غږ تر نامه لاندې جوړ شوی کانفرنس ته وویل. اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي علت دی.
راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه او ضرورتلي ملت ته به برخه نسوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کړو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر غږ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوي قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. پسیما کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د بادغیس ته مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاخه شپږ زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس دریو ولسوالیو ته وارداتي برېښنا وخصول شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ بادغیس ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحانی د قضیه په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیه د حل کولو او د نورو دوړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبري او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې تلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نه کړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشو او ویل چې هیڅوک نشي کولای ترکیه دیکټی کړي. اسپانیا وایي په تیرو دوه ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندر څخه ژغورل دي. د اسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپاره وو. په همدې حال کې د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاس کا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره دا د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. نو موري همدار ازویل دوی اوست کډوالو لپاره د اندلوسیا په بندر کې د یو مرکز پر جوړولو کار کوي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤل پرون په ضمانت له بنده خوشی شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل یې د لس زره او څلور سوه ډالرو په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکز یروان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل و 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل شپږویشت کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبرې ګټورې بولي. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه ځکه چې دوی وایي
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولي. د خوست هندوان او سیکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کل جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، پدرمسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په ورزغان کې میشت خبریالان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی دی چې د دواړو خواوو استازو د تېرې دوشنبې په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبری به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنز کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وای په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنز خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او هڅې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې تیره دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوي مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جرنل وسپانه چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د غونډې خبر خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم آهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جرنل وسپانه ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانگزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانگزی ازادي راډیو ته ویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنې ترسره کېږي، بله خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو ګډون مهم ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالۍ له لوري د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د منبر شخ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کنفرانس جوړ شوی و چې حکومت کورنیو او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح کړي. د افغانستان لوی ترانوال او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري په وړاندې مبارزه د اداري فساد په وړاندې مبارزه د ټول ملت ملي او جینی عالمانو دنده به وبلله. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي په هیواد کې د روانو ناامنیو، بیکاری، بېوزلۍ، د جرمونو د زیاتوالي او داسې نورو ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد دی. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبې په ورځ د لوی څارنوالۍ لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت زموږ اداره ټول فاسد دي. رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل همدغه دي. راځئ کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتلې ملت ته به برخه نه سوه. راځئ چې د دې منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیا رغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د منبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت تر څنګ دینی عالمان کولی شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سوله با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سوله له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیده پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامدار مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجی او 15 دقیقه شوی. اوس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټې یا IRC چې د جګړې ځپلو هیوادونو طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپل تازه ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 8 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د IRC په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي، او د BBC د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 لدې کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروی د مهاجرت شورا او د داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سولو کې 2 ستنه کړی سوي افغانان یو بیا مجبور سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیځایه سي. نیوزویک خبرونه بیا د هغې سویډنی مواصلې په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته یې د یو اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو 10 ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې دغه افغان د اخراج لپاره شایي بیا کومه نیټه وټاکل سي، او سویډنی معاصله ایرسن به دغه حرکت له کبله له جریمې یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکې کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید د 6 میاشتو بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکې کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 میلیونه کسانو کتلې ده.
تاسو زموږ شاخله آزادي رادیو اوري، و بجی او 3 دقیقې شوې. د خوست یو شمیر هندوانو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د کلی ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په بیا جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که حکومت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کورنۍ به چې له هېواده بهر دي بیرته خپل هېواد ته راولي. د دې موضوع تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل په رالېږلي راپور کې واورئ.
د خوست یو شمېر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیايي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې د ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسېږي. د هندوانو کلي اوسېدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درمسول جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرسته وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسېدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پېښو پر ضد ریاست مسؤلین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
افغانستان افغانستان برقرار کی کاروش مخفل وطن ترش.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسېدونکی هم ورته غوښتنه کوي او وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
د تاسو پیږی چې موږ دلته ډېر سابقه لرو. هندوانو کله په خوست کې نوم لري. موږ واخ نو واخ سیاسر د انډیا نه لیدو په خاطر نه دي پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو وېک شو نږدې نه هېد دی اوسېدلو ځای په د ټول کلی کې تاسو نږدې نه وکتلو دی اوسېدلو ځای نه لرو. همدا ځای دی چې موږ موقعت استفاده نه کوو. تقاضا مو د دولت نه بیا هم دغه شاید چې کومک وکړي تر څو موږ دا جوړ کړو د اوسېدو دپاره مساعد شي.
بلدوری ته د خوست چارواکي د یاد ولایت د هندوانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې ولایتي اداره د دوی له مشرانو او استازو سره اړیکه کې ده او هغوی ته زمینه برابره کړي چې هر وخت ورشي او خپلې ستونزې ورسره مخامخ شریکي کړي. د خوست د واري ویان طالب منګل وایي چې
د دوی د ستونزو د مشکلاتو او همدې ځای د نقصان د معلومولو لپاره به د پیښو سره د مبارزې د ریاست په چوکاټ کې یو پلاوی وټاکل شي تر څو دوی دغه نقصان معلوم کړي او د سروې او د هیئت نظر لسرګندول ورسته به د دوی سره لازمي مرستې په دې برخه کې ترسره کړو.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چې هندوان پکې له لسګونو کلونو راپدې خو زمکي دوکانونه کړی او کورونه لري. خو په ورسته ډیر شو کلونو کې کورنۍ وتري او په کلي کې لګ لګ هندوان د خپل جایدادونو د ساتلو په خاطر په مجرد ډول وسیږي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د یاد ولایت هندوان په وطنداري کې کلک خلک دي او کله چې د خوست ځینې اوسیدونکي هند ته د تداوي سوداګرۍ او تحصیل لپاره ځي نو خوستي هندوان ورته میلمستیاوي کوي او ورسره ښه وطنداري پالي.
په ارزغان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپل خوښه کار نشي کولی. د خبریالانو چې د شهید سوي خبریال احمد امید خپلواک د وم ترین په لمانځغونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د دې موضوع په اړه له ارزغانه د شریف الله شرافت راپور.
ارزغان کې ځایي خبریالان وایي په خپل خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولای. که یې وکړي نو ژوند یې په خطره کې دی. دوی وایي اوس هم آن له دفتره تر کوره چې ځي هم ځانونه ژوندي نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په روزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډېر تر تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول روزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسی کړلای یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په شار کې دی په امن سي ګرځیدلای
کې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار ورکول کیږي. اوغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم کتم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنه کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري توپک سالاران لري. کچیری ته بیا ژخ پورته کوي په دې ټولنه کې هغه دې دوم کدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبرې الان مسکون نه دي. لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دوی صحیح ته ځي کار کې زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د وم تلین په لمانځغونډه کې راټول سوي وه له دولته یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې پخوانۍ قضیه وڅېړي مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې نور خلک به بیا په خپله پوسی چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پیښي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې یو عامه پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي حکومت هم لبیک ورته وایي قومي مشر هم ورته وایي ځکه دی طرف نه دی. دی د دې ټولنې دپاره کار
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې خبریالان د امنیتي ګواښونو سره مخ دي بلکې معلومات ته هم پر وخت لاسرسی نه لري. د ارزګان امنیتي مسؤلین بیا ژمنه کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل
هیڅ ضرورت دی ولای په توګه روزان ولایت کې دا ضرورت کسی کولای شي چې موږ یو خبرې خدای نه خطا جتیا راکی.
امید خپلواک په روزګان ولایت کې د بی بی سی رادیو خبريالو چې وکال وړاندې په ترینکوټ ښار کې پر ملي رادیو ټلویزیون په یوزان مرګ بریټ کې وژل شو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د هیواد له حکومت سره د رواني وکلنی جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په پیلولو سلا کړی ده. د سوریه ولسمشر په ورستیو کې ویلي و ک د کورد وسلوالو دا ډله خبري ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې وځپي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریه په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریه حکومتي ځواکونو په خپلو کې سخت جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریه د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غنی ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریه د کوردانو دې ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریه د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په تیره مې میاشت کې ویل د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړو چې کدا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریه حکومت د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وای د بشار اسد له استادو سره د سولې پړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریه د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون ویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریه په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دا هم د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برید شپږ ساعته دوام وکړ. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وای علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ژغ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو